السلام علیکم. زما نوم قاسم خان ده، ننګرهار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده. دغه زموږ 5 کاله کېږي چې اوسېږو، نه راسره چا مرسته کړې او نه شیم نه دي کوي. بس تشه نمره کې پراته یو خیمې هم درولې، هغه خالي دغه ته لږ یو 2 خیمې را کړې، هغه هم مرستې شوي دي. زما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده چې دغه غږ زموږ چارواکو ته ورسوي. مننه.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دایڅ باندې سل ورځې وتلې. په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی، جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچه هم کمه شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې وته، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ولې دا او یو شمیر نورې پوښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړې دي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي، څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې، ځینې نور ممکن په پسې شاتو ګمنه کوي د رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت چې موږ نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلې یو، هغوی به خامخا لا هم خپلې عقدي او مشکلات لري. له موږ سره خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت د پرسته کونه پیژني.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمیت پیژندلو، دا دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه، هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانانو هم دې ته ضرورت لري چې نه جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماتیک لحاظ د ماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، وبخښه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ به موضوع پاتې نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده. د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو، وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سې تر ډېره حده پورې حالت نورمال سوي دي. او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي، دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي او د ته زمینه نظر مساعد شي. افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هیواد چې باور کول لري یو په بل اړخ باندې او تعامل وسي.
په تیرو څه باندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي د خواله رسنیو له لورې چې طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولي دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړي دي او کم کړي دي؟ شمېر څومره تاسو یادولی شئ؟
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي.
مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لورې وهل شوی یم.
خو موږ ولیدل په څو ورځې مخکې په کابل کې په یو حوزه کې یو نجلۍ تور ولګاوه سي، ما سره بد وضعیت سي، تحقیق مو کاغه کې سازي و. دا رقم ویډیوګانې په طبي دښمنان لا هم شته او ماته خوړل دښمنان به ډېر په هر وادو تښتېدلي دغوی لغجنه جالسازی لپاره پیسې مصرفې جالسازی کوي هم ډېر شواهد موږ نه وینو. هر انقلاب یا هر بدلون چې نوی راځي طبعاً ځان سره مشکلات لري، ولې موږ ډېر زر توانېدلو چې ټول شیان هم کابو کړي دي. باید امنۍ مخه هم نیولې ده، همدارنګه زور زیاتي مخه هم نیولې ده، له هېچا سره همداسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی، نه په رسمي توګه څوک دغسې جریان حمایت کوي چې هغه ظلم هېروي.
مجاهد صاحب، په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخکې تر دې چې طالبان کابل ته ننوځي، په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي. مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود، خلکو ویل، بزګرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي. آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بېرته جوړ شي؟
او موږ هم تلاش کوو. دغه جنگ ځپلې سیمې چې دي هغه چې د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوې، د هغو دپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسي. موږ امکانات هم لرو، زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه سوی ده، هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دي پوه هم موږ رخ کې ته کوو چې هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات شي.
په تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، دا مو یوازې ایستلي دي او کنه دا به محاکمه کېږي؟
نو دوه رقم دي، یو داسې کسان دي چې جای نیولې یو کوم جرم نه یې کړی خو نامطلوب خلک وي، داسې خلک وي چې مجرمین دي، یا داسې خلک وي چې هغوی خپل سر اقدامات کړي، یا شبه پې کېږي چې نامطلوب خلک هغوی ایستل شوي دي. او داسې څوک چې هغه جرم یې کړی، یا یو څوک یې وهلی وي، یا زندان ته اچولي وي، یو اختطاف یې کړی وي، یا موټر غلا کړی وي، یا وسته غلا کړی وي، زندانونو ته وځي.
مجاهد صاحب، تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی، لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي، او یا داعش ته منسوبي حملې. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولی. دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منطفي کېږي. مثلا زندانونه ماتول، نامطلوب خلک لږ راووتل، دې هم دې سره مرسته وکړه چې داعشي فتنګر خپل عملیات ډېر کړي، د دوی او فتنګر خلک فرصت پیدا کړي. بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې د دوی غټ غټې هستي وي، نو څو سره هستو په وړاندې اقدامات کېدل، هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړه، تیار لاس په ماشه وو. او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نه وایو چې موږ بېرته هغو ته رسیدګي کوله، ټول هم فعاله وو، خصوصا الکترونیکی برخه او یا تخنیکی برخه دې وخت ونیو، نو دغه ټول سره جمع شول.
مجاهد صاحب، یو څو په منډه پوښتنې، د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی؟
موږ ته نه معلومیږي صاحب چیرته وي.
تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مخته د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
او دا خو موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هیڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه، او د تېری له اړخه د لباس پېژندل کېده. او بل عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپل هېوادونو ته لاړ.
نو دا دې هېوادونو ته نه او بخښي متاسف، دا د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي.
هغه زموږ معلومات د سی افتدا د دوی هغه داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وزه پل سول، 2013 کال او 2015 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه پل سول ډېر، او څه نور بیا متوارث شول انا سول بوت کړل. یو خبر
امیرالمومنین چرته ده؟ ملا حبت الله خان
هغه په کندهار کې
د هغه په برخه کې ځینې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې هغه نشته، او ځینې کسان نورې اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خپره شوه؟ د سیمه مرکه خپره شوه،
خو هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسي او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده. اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي، تیر ورځې فرمان موږ ته راورسېد. او پسره پاری
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو سره په لنډو وختو کې کتلی دي؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي، خو شو وي تنه نور کو سره زنده ده فلجي ده او د حکومت واګي
او بخښي. نو ولې زمينه نه ده مساعده؟ افغانستان خو امن دي.
دا طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له آزادی راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا خیش په او راځي ولرای.
شان